د ایران یو امنیتي چارواکي پر روان وتباندې شپږ میاشتې کې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال د سل لپاره د تدابیر خبر ورکړی دی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استنده لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان با فرهنګ خلک دي خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې د چارې تر اوسه د پرزیدلې جمهوري نظام چرواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په یوه بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات یې بې اعتباره بللې، یوه حقوقي لانجه بللې او ویل چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ لخوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتباره دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي، د تعامل نشتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادۍ راډیو ته په یوه پیغام کې تاییده کړې چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبان لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والکر شتورک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو له وجې له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی ترک د طالبانو محدودیتونه ناوړه او له جنسیتي تبعیض زبونکي وبلل او زیاته کړه چې افغانستان له انزوان او کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کولی شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
فیصد متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبې په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت په راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خپره سوی طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوئ چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
وګورئ دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دین نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا د دوی کوم استازی چې افغانستان دپاره ټاکل کېږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کېږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې موږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. که دوی لس کاله نور هم داسې ګزارشونه ولاندې کړي او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي یا بس تش په نامه د هغه شورا امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کې د لرې نه افغانستان دپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم همداسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغه سې ناست نه زله نه خوښیي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسله د تعلیم او تحصیل محرومه سول پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ نه رسېدي. راځم د ملګری ملتونو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیته استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ وه. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل، خلق محروم، د کادرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلق او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولی.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه که هر راپور خبریږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهدو رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپل یو غلط کار نه دی منلی. دا په مخکې که په جمهوریت دوره وو که دوی انتحار یې کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده؟ عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان دننه کېږي دا د دغه استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمینه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د هر اونۍ $30 million لیږي، هغه کلی چې طالبان ته ډېر لوی حمایت کوي، پته اوپراتوي پیسې ورکوي، او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي؟ او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه همدوی په واک ده او میدان هم ورته خالي ده. لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوئ، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځځي دغه مشکلات بلیږي. او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی ته نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده، که اوس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ، که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاړشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته ځې افغانستان دننه، هغلته په یو دفتر کې کینې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تاته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا هم ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګران او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې، او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونه $30 million طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته اوپراتوي پیسې ور باندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ول د ایسای په منځګړیتوب فیلم دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولای سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو ملګری ملتونو د اروپای اتحادیې نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو، فیلم لا اقل دوی کولای سي چې امریکا ته مخ ور واړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامه ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لار عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540,000 یا 5,000,000 شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانونو کې یعنی کار کوي، یعنی 5,000,000 انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتګ سره طالب پراتګ سره دغه 5,000,000 چې دا 5,000,000 که په پنځو کې ضرب کې 5,000,000 افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی دا بشري ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت او یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خو دوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار اهل ته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتله، تحصیلي او تعلیمي نظام بیخي یعنی په صفه کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولای شي چې فشار پر دی راوي او دوی وادار کې، نو متحده ایالات خو کولای شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګري ملتونو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت چې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتل؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېر موثر و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک نه بېخبر و؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده، نور داسې پوته بندو نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ امایتګر لرو، څوک د چې طالبان ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تختې غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده، څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویل چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي، او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څک چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده، غغم نه کوي، هر څه چې کیږي په افغانستان باندې د دوی به خاموش ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه بیا هغه وخت وایي چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده، څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی په یاد نه ده. او بس یواز افغانان د چوز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي کله چې صبراتان او غهدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپل ګټه دوی استعمالي څه چې وغوالي بیا یو لکه مخکې چې کانفرنس د پونو شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نه جرات واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی که نه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختوي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرات واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله
ډېر مننه پنځه
دقیقې بحث ته دې پسې ټول استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي
پنځه ویشت دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شایخ خپل آواز پورته کوي
نړیوال خو درې کاله وسول چې په نمایشي غندونو تخبیکي یا غندي ملګري ملتونه هم که دا په بل ملک کې داسې حالت چې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري افغانان بدبخته قوم دی پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي دلته استخباراتي خپس کم ورته وایي په هغه پر افغانستان مسلطه ده نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې دوی دغه حالت وساتي طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی د انجلی تاک مکتب ته کفر دی د شدی کار فاشا ده کفر دی نن اول خو دوی خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نسی ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصه یه نو آقا ارتوهای چه پرون جه زما ورور یعنی زما کور خطراب سو شیدان مور کرده افغانان تباس و اونون دی برت خلاص که نمسنگه کفر ندی نو یو خدا عامل دی بل دی منطقه استخبارات پر دوی بانده مسلط دی ده طالبان فسفون که تش تازه ده دکتر سب فاروق اعظم ده نوی مسایبه بماوریدلی نوی وینای په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی دوی ته کوم څه چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسونه مچول د دوی رهبری او ولاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مای ویلیدل په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کې پروژه لاس وراړولې هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پر وینځونه یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې ته څه مکتب غواړي مکتب چې شي بیا د وینځونه مکتب دغه فکر دا د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه
شیرزای صاحب طالبان ولی لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لیوې خو د رسمیت پیژندنې تمه لري لبلې خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي
وګورې طالبان ما مخکې هم وویل طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه یې جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقي تللې وه د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډه یې درلودله. 55 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای 55 ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا ونه ویل متقي ته چې د ښځې آواز اورت نه ده. تاسو ولې دومره ظلم کوي د اسلام په نوم د اسلام بدنامۍ؟ چا ورته همدا خبره ونه کړه ولې دای تعلیم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقي ګریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلامي ملکونو هم بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقي او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ او ورته د خبرو اجازه ورکي، ورته دعوت یې ورکړله، نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي. هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اله ده. یو بازیچه ده، ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې د اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده؟ هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیرالمومنین همداسې ده، همدغه 55 هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو. امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي، دودې ونه لري، سره یې محکمه شي، حق یې تلف شي، خزو حقوق هلته تلف شي، او څوک غږم ونشي کوي. همداسې ظلم روان و. دغه 55 ملکونه نه پوهیږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي، نه تعامل کوي. هغه یو وظیفې چې ورته ورکړل شوې ده، پوهیږي چې د هر خوا نه موږ ته خلک آواز نه شي اوچتولی، څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي، او یو لوی بادار موږ لرو. هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي، هغه تر څو چې استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده. تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نه کړي، یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله، لکه چې بنګلادیش قیام، تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي، او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري؟ که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي، ته داسې تفرقه مه اچوه. ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا دمونږه پګټه ده چې تر څو چې ته ځې احمد مسعود تشویقې چې احمد مسعود راشي، بیا بېرته داخلي جنګونه دلته شروع کړي.
د چارو د شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شېبې را سره واوریدنن. مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبرې وکړې.
قرار راشا مہربان